ジオ。
شنبه د زمري لسمه د اگست لومړۍ نیټه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شبې پیل شوې او د خبرونې په منځني سپه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په انټرنیټ کې بیا زموږ خبرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې خپرېږي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د شمشاد زتران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سهار مو نیکمرغه. په دې خبري مجله کې به وړاندې واورئ چې سپینه ماڼۍ وایي د ملا محمد عمر له مړینې وروسته د باثبات افغانستان لپاره زمینه نور هم برابره شوې ده. په افغانستان کې د سولې په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. یو شمېر پاکستاني استخباراتي سرچینې د جلال الدین حقانی د مرګ خبر ورکوي. افغان ځواکونه ادعا کوي چې د هلمند نوزاد ولسوالۍ یې تصفیه کړې او د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتو د فلسطینیانو پر یوه کور د مشکوکو یهودانو برید وغنده. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې دننه د استخباراتو ځینې غړي وایي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د پاکستان د استخباراتو د ادارې وغړي د نوم د پټ کېدو په شرط پرون په جنوبي وزیرستان کې ازادي راډیو ته وویل چې جلال الدین حقانی په خپل مرګ وفات شوی دی. جلال الدین حقانی په هغو کسانو کې دی چې د افغانستان له حکومت سره په جګړه کې تر ملا محمد عمر وروسته دوهم مهم کس ګڼل کیږي. د جلال الدین حقانی د مړینې خبر د افغان طالبانو یوه جګپوري چارواکي چې ټینګار کاوه نوم یې وانخیستل شي تایید کړی دی. د هلمند چارواکي وایي په نوزاد ولسوالۍ کې سیمه له وسلوالو طالبانو نیول شوې ده. د هلمند د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په هغو سیمو کې بیا ځای پر ځای شوي چې څو ورځې مخکې ورڅخه وتلي وو. د چهارشنبې په ورځ داسې راپورونه خپره شول چې نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده، خو مار ځواک دا خبر رد کړ.
ولسوالۍ سقوط نه و کړی او د ولسوالۍ ځینې نقطې چې د عقب نشینۍ په موخه باندې چې افغان امنیتي ځواکونو ته باید په دې کې تلفات وانه وړي دوی عقب نشینۍ کړې وه د ځینو ساحو څخه.
ځواک زیاته کړه چې په نوزاد کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان دي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاری صلاح الدین ووژل شو. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر وویل قاری صلاح الدین د امنیتي ځواکونو په هغو پوځي عملیاتو کې چې په اشکمش او خواجه غار ولسوالیو کې پیل شوي وو ووژل شو. اسیر پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په خواجه غار ولسوالۍ کې هم د طالبانو یو پیژندل شوی قمندان قاری ابراهیم له خپلو 15 ملګرو سره وژل شوی دی. د اسیر په وینا په اشکمش او خواجه غار کې لږ تر لږه 19 وسلوال طالبان ټپیان دي. په دې عملیاتو کې 2 ملي پولیس وژل شوي او 3 تنه زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د څو تنو مشکوکو سخت دریځو یهودانو حمله وغندله. په دې حمله کې پرون جمعه یو فلسطینی ماشوم ووژل شو. د بان کی مون دفتر د حمله تروریستي کار بللی او د اسرائیل حکومت د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو دوه کورونو ته اور واچوه. راپورونه وایي یو 13 میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یوه کور کې ویده و سوځېدلی او مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ د حمله وحشیانه بللې ده. د اسرائیل صدراعظم وایي د تروریستي حمله غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په سوریه کې د القاعده شبکې ملاتړې ډلې جبهت النصر د هغو ملیشو د یوې ډلې د نیولو ادعا کړې ده چې د امریکا متحده ایالات روزي. د دې ډلې په خبر پاڼه کې چې پرون په انټرنیټ خبره شوه پر واشنگتن تور لګېدلی دی چې د منځلاري اپوزیسون غړي د خپلې استخباراتي ادارې یا CIA په پروګرامونو کې د روزنې لپاره استخداموي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی تېره اونۍ ویلي وو چې النصر جبهې په حلب کې یو ملیشه قمندان نادم الحسن او د هغه څو ملګري نیولي دي. خو د امریکا دفاع وزارت د سوریې نوی ځواک پروګرام لپاره د روزل شوو ملیشاو د نیولو خبر رد کړی دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روسیې دا ادعا چې د مسترال جنګي بیړیو د قرارداد د لغوه کولو لپاره یې مسکو ته د تاوان ورکولو موافقه کړې رد کړه. د روسیې د ولسمشر یوه نږدې همکار پرون وویل چې پاریس او ماسکو موافقه کړې چې فرانسه به د روسیې حکومت ته تاوان ورکوي، خو د فرانسې ولسمشر تېره ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې اړه لا خبرې روانې دي او په نږدې ورځو کې به پریکړه وشي. فرانسې تېر کال د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله روسیې ته د دوو جنګي مسترال بیړیو د ورکولو معامله وځنډوله. د دې جنګي بیړیو د خرڅولو قرارداد چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت لري په 2011 میلادي کال کې شوی و. د خبرونو پای. دا ساتي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې سپینې ماڼۍ پر طالبانو ږغ کړی دی چې د افغان ولسمشر د سولې له هڅو سره یو ځای شي. بیا به واوري چې د حقانی شبکې مشر مړ شوی. نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې دا موضوع څېړل شوې چې د ملا محمد عمر لمړینې وروسته طالبان په خپلو کې تقسیم شوي. په کابل کې وي مدني ټولنې له ټولو خلکو غوښتي دي چې د سولې شعارونه راځوړن کړي، او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې له یوه افغان مامور سره ږغېدلی یو.
موږ یو عادي مامور یو، تقریبا 9,500 روپۍ معاش لرو. تاسې دې قیمتي ته وګورئ، په کور کې لسونه زیات یو.
سپینې ماڼۍ په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تاییدوي وایي د هغه وفات د خوندي او باثبات افغانستان لپاره لاره نور هم هواروي. سپینې ماڼۍ له طالبانو وغوښتل چې د روغې جوړې لپاره او له افغان حکومت سره سمې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د غوښتنې هرکلی وکړي. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا استخبارات د لومړي ځل لپاره د افراطي مشر ملا محمد عمر مړینه تاییدوي، خو د هغه د مرګ د علت په اړه ډاډه نه دي چې څرنګه مړ شوی دی. افغانستان دوی ورځې مخکې اعلان وکړ چې ملا محمد عمر څه باندې 2 کاله مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یوه روغتون کې سا ورکړه. طالبانو بیا یوه ورځ وروسته د کابل تر اعلان وویل چې ملا محمد عمر د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. طالبانو اعلان وکړ چې ملا اختر منصور د دوی مشر شو، خو دا اعلان د ملا محمد عمر د زوی او یو شمېر نورو جګپوړو طالبانو له لورې رد شو. له دې داسې ښکاري چې طالبان د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته په خپلو کې تقسیم شوي دي. تېره ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم وویل چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته افغان طالبانو ته د سولې لپاره یو ښه فرصت برابر شوی دی. د دانیال فیلمن د دې څرګندونو جزئیات له کابله د ناجیه صافی په راپور کې.
د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې طالبان باید د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو هڅې وکړي. جنرال فیلټمن د جمعې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې امریکا متحده ایالات او افغان حکومت اوس د سولې لپاره د طالبانو د نورو هڅو په تمه دي.
دا یو ښه فرصت دی او موږ طالبان هڅوو چې افغان حکومت سره یوې واقعي سولې ته ورسیږي تر څو په دې اقدام سره په افغانستان کې یو آرام ژوند غوره کړي.
تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما هم ویلي چې له پاکستان د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدو دا زمینه برابره کړې چې پر هغو شرایطو او امکاناتو بیا غور وشي چې ټولو افغانانو ته د سولیز ژوند امکانات برابرول شي. د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې خپور شو چې ټاکل شوې وه د جمعې په ورځ د افغان او طالب مشرانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې اترې ترسره شي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جنرال فیلټمن د جمعې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان او پاکستان باید په ګډه سره د سولې د تامین لپاره هڅې وکړي.
relationship with Pakistan clearly there's a
la pakistan sara paadi ko ke bebawari yuwa ugda sabqa lari aw der masail de chibayat pa aray pam woshi khuda sole de tingak la para daadi ko jodawal der muhim di aw dwaade hewaduna bayat da sole de taamil la para gadeha chi wakdi
da waslawalo talibano da mushar damlini da khabar la khabari do rusta da de dali poliko ke da mula muhammad umar par zai da bal mushar par takhlo aw ikhtilafat aw awazi ham khabari shwidi
د مولا محمد عمر د وفات د خبر تر خبرېدو وروسته د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسله نړیوالو چاپی خبرونو څېړلې ده. دغو چاپی خبرونو ته وړاندې د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې کتنه کوو، خو اوس به راشو د افغانستان د دولت د بل وسوال مخالف د مرګ خبر ته. په پاکستان کې د استخباراتو او د افغان طالبانو سرچینو ازادي راډیو او د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي دي چې جلال الدین حقانی یو نیم کال مخکې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د پاکستان د استخباراتو د اداري و چارواکي او د افغان طالبانو یو استازي د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط د خبري کړې دي. فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري.
په جنوبي وزیرستان کې د ازادي راډیو خبریال د پاکستان د استخباراتو د پټې سرچینې په حواله وایي چې جلال الدین حقانی لږ تر لږه یو نیم کال مخکې مړ شوی دی. د پاکستان د استخباراتو د ادارې وغړي چې د حقانی د مړینې خبرې تایید کړی نه دی ویلي چې حقانی چیرته مړ شوی، خو څرګنده کړې ده چې هغه په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. په اسلام آباد کې د مشال راډیو مشر علمزیب خان وایي
our senior reporter from South Waziristan told me that he confirmed from his different sources
په جنوبی وزیرستان کې زموږ خبريال د خپلو ارتباطي سرچینو په حواله راته وویل چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی یو نیم کال مخکې مړ شوی او په افغانستان کې خاور ته سپارل شوی دی. زموږ خبريال وایي چې دا معلومات یې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د یو غړي لخوا ترلاسه کړی دی. دا معلومات بیا د افغان طالبانو یو غړي هم تایید کړی او زموږ خبريال ته ویلي چې جلال الدین حقانی په خپل مرګ مړ شوی دی. جلال الدین حقانی د خوست او په خټک زدرانو د پاکستان تریبیون ورځپاڼې پرون د افغان طالبانو د وغړي په حواله وویل چې حقانی په خوست کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوی دی. دی د 1969 میلادي کال په سپتمبر کې چې کابل طالبانو ونیو له هغوی سره ملګری شو او د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د حقانی شبکې د افغانستان او پاکستان په خاوره کې فعالیت کاوه. خو جلال الدین حقانی چیرته مړ شوی دی؟ په اسلام آباد کې د مشال راډیو مشر علمزیب خان وایي
this question also arises when such a high profile incident occurred
کله چې داسي یو ستره پېښه وسی نو د ځای پښتنه یې راپورته کیږي او ما د خپل خبريال د سوال وکړ، خو هغه په جواب کې راته وویل چې د استخباراتو سرچینې دا نه دی ورته ویل چې حقانی چیرته مړ شوی. جلال الدین حقانی په 2000 میلادي کال کې د خپل شبکې مشر خپل زوی سراج الدین حقانی ته وسپارله چې د امریکا حکومت یې پلټه کړې. متحدو ایالاتو د سراج الدین حقانی د نیول لپاره $10 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د جلال الدین حقانی د مړینې خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید شو. د طالبانو استازو وویل چې ملا محمد عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د افغانستان د ولسمشر دفتر وویل چې ملا محمد عمر د 2013 میلادي کال په اپریل کې وفات شو. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازو پرون په پاکستان کې سره کتلی وای. خو د پاکستان حکومتي سرچینو ویل چې د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر د خبرېدو له امله د سولې مذاکرې وځنډول شوې. په جنوبي وزیرستان کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې جلال الدین حقانی تر ملا محمد عمر وروسته د طالبانو په منځ کې له ډیرو معتبرو کسانو څخه ګڼل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی یو نیم کال مخکې مړ شوی دی او اوس په پاکستان کې ځینو سرچینو د هغه مرګ تایید کړی دی. د حقانی د کورنۍ غړیو د حقانی د کورنۍ د غړیو له لوري تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د ازادي راډیو د خبری مجله په منځني څپه 12 پښنبی په ټول افغانستان کې خبریږي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردی، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اورېدل شي.
زایات دی اندازې زیاتی او متاسفانه دغه ټول
له وزرو کې ځېستنه کله کله وایي چې وزرو پندوسم نو روسه دنیا ډیپلوماسي وبتای نه وي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
ا ازادي رادیو په منځني سپد ولش پښنوې په ټول افغانستان کې اوري د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه د افغانستان د طالبانو ترمنځ د مولا محمد عمر د مرګ د خبر تر خبرېدو وروسته د اختلافاتو مسله چیرلې ده. په دې خبري مجله کې به همدار از واورې چې په کابل کې وی مدني ټولنې له ټولو خلکو غوښتنه کوي چې پر خپل کورونو او دکانونو د سولې شعارونه راځوړن کړي او دوی غواړي چې په دې ډول په افغانستان کې سولې ته خلک وهڅول شي او د دوی په وینا کابل دوی د سولې د شعار په نوم نومولی دی. و په جواب 15 دقیقې دی لنډ خبرونه لرو. په پاکستان کې د استخباراتو ځینې غړي وایي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د هلمند چارواکي وایي په نوزاد ولسوالۍ کې ټوله سیمه له وسلوالو طالبانو نیول شوې ده. د تخار د اشکمش ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاری صلاح الدین ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د څو تنو مشکوکو سخت دریځو یهودانو حمله سخته وغندله. په سوریه کې د القاعده شبکې ملاتړې ډله جبهه النصره د هغو ملیشو د وی ډلې د نیولو ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالات یې روسي او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان د روسي دا ادعا چې د مصرال جنگي بیړیو د قرارداد د لغوه کولو لپاره ماسکو ته د تاوان ورکولو موافقه کړې رد کړه. نړیوالو چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي. په دغو چاپی خبرونو کې په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسله چیرل شوې ده.
ګنشمیر لویدوزو رسپانو او خبرونو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې او د طالبانو په مشرتابه او لیکو کې د اختلافاتو په اړه مطالب او مقالې خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ رسپانې د ملا عمر د مړینې په اړه په خپل وروستۍ مقاله کې لیکلي د 2011 کال په لومړیو کې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر لیون پنیتا د پاکستان د هغه محل ولسمشر سره د ملا عمر د ځای او وضعیت په اړه زورونکي استخباراتي معلومات شریک کړل. سی آی ای د پاکستان ولسمشر ته ویل دوی کره معلومات لري چې ملا عمر د کراچۍ په روغتون کې بستر شوی او دغلته درملنه شوې ده. د واشنگتن پوسټ په وینا د سی آی ای مشر آصف علي زرداری ته خبره نوره هم واضحه کړه او ورته وویل چې ملا عمر د کراچۍ په آغا خان روغتون کې بستر و. دا مطلب لیکونکی وایي د ملا عمر د مړینې په اړه معلومات چې ورو ورو را څرګندېږي د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امریکا او پاکستان د اجنډا او ترمنځ د سیالۍ او کله ناکله د دواړو لورو د پټو تګلارو جزئیات په ډاګه کوي. واشنگتن پوسټ د امریکا د اوسنیو او پخوانیو استخباراتي چارواکو له قوله وایي سره له دې چې د ملا عمر د موندلو لپاره پراخې استخباراتي هڅې شوي خو دا هلې ځلې هیڅکله هم په هغه اندازه نه وې چې متحده ایالاتو د القاعده شبکې د پخواني مشر اوسامه بن لادن د موندلو لپاره ترسره کولې. په امریکا کې د پاکستان سفیر دار پټونه چې ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی دی رد کړي او هغه بے اساسه اټکل بللې ده. واشنگتن پوسټ یو پخواني پاکستانی چارواکي په حواله لیکي یو شمیر پاکستانی چارواکو د دې لپاره د ملا عمر د مړینې خبره پټه وساتله چې ویره درلوده چې دا خبره خای طالبان وویشي او دا به د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان نفوذ او رول کم کړي. د پخوانی پاکستانی چارواکي ویلي آی ایس آی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د پاکستان مشرانو ته ویل چې ملا عمر سخت ناروغ دی او روغتیایي وضعیت مخ په خرابېدو دی. نیویارک ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکي د ملا عمر د مړینې خبر د طالبانو په لیکو کې له درس او اختلافاتو پرده پورته کړه. ورسپانه لیکي طالب مشران نه یوازې په دې اړه چې څوک به د ملا عمر ځایناستی وي بحثونه او سلا مشورې کوي بلکې په دې هم غور کوي چې څوک توان لري چې دا ډله له ویشل کېدو وژغوري. نیویارک ټایمز په افغانستان او پاکستان کې د مشتو طالب مشرانو او قومندانانو په حواله لیکي طالبان د اوږدې مودې راهیسې د دې پوښتنې چې څوک به د دې وسلوالې ډلې مشري پر غاړه اخلي د ځواب پیدا کولو هڅه کوي. ورسپانه د دوو طالب مشرانو په حواله چې نمونه نه دی اچوي وایي دا نوی مشر د ټاکلو لپاره به تر څو راتلونکو ورځو پورې یوه لویه شورا پریکړه وکړي. افغان چارواکو طالب مشرانو نیویارک ټایمز ته ویلي که څه هم چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان شوی دی خو د هغه ترڅنګ د مشرۍ لپاره د ملا عمر د مشر زوی درویش کلن ملا یعقوب نوم هم یادېږي. د افغانستان د سولې پر پروسې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د اغېز په اړه نیویارک ټایمز لیکي دا سیخکاری چه دا افغان حکومت او طالبانو ترمنز دا سولی خبره چه دا جولای پا ومنه تپل شوه تر حقی بزندی دلیوی ترسو پوری چه طالبانو خپل برخلیک تاکل نوی. دا بحران دا نړیوال سازمان کارپو گرام سمیت نیویارک تایمز تویلی دا طالبانو پلیکو او مشرتابه که لادمخ اختلافات پورده شوی. نموره وای دا وسلوال و قماندانان دا طالبانو پا جلاکی دو دی او تینگار که وی چه دا ملا عمر پا مدین سره دی دل تا دا دوی دا وفاداره دا لوڑ اعتبار پای ترسید لده.
نړیوالو چاپی خپرونو ته په کتنه کې مو واورېدل چې د طالبانو ترمنځ ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د مشر د ټاکلو پر سر اختلافات پیدا شوي دي. یو خبر چې مو دا اوس ترلاسه کړی دی، طالبانو ازادي راډیو ته په راستولې اعلامیې کې لیکلي دي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی د دوی په وینا نه دی وفات شوی او ناروغ و اوس روغ جوړ دی او صحت یې ښه دی. په دې اړه به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې په تفصیل نور معلومات درسره شریک کړو. خو اوس به راشو د افغانستان د سولې په اړه یوې مسئلې ته. د کابل د خدمتګارانو بنسټ د افغانستان مرکز کابل د سولې د ښار په نوم ونوماوه. د دې ټولنې چارواکي وایي چې هدف یې دا دی چې سولې ته د رسېدو لپاره خلک یوه مدني حرکت ته وهڅوي. دوی همدارنګه له ټولو کابل ښاریانو وغوښتل چې په خپلو کورونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې د سولې د شعارو په لیکلو سره نړۍ ته روښانه کړي چې افغان ملت سوله غواړي. ناجیه صافی له کابل راپور لري.
په افغانستان کې یوې سراسري سولې ته د رسېدو لپاره دغه هڅې په داسې حال کې کېږي چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ دویم پړاو خبرې اترې تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې دي. د کابل د خدمتګارانو بنسټ مرستیال بشیر احمد بیژن د جمعې په ورځ د دې بنسټ د لسګونو غړیو په حضور کې پلازمینه کابل یې د سولې د ښار په نوم اعلان کړ. ښاغلي بیژن وویل چې د مدني حرکت له کابل نه پیل او نورو سیمو ته به هم وغځېږي. نوموړي وویل چې له دې مدني حرکت څخه یو هدف دا دی چې افغانان باید له دې وروسته خپل برخلیک په خپله وټاکي.
مطمئن باشین کې حرکت نکنیم جهان بر ما شک داره.
ډاډه اوسئ که چیرې موږ حرکت ونه کړو، خپل حق ونه غواړو، نړۍ په موږ باندې شکمنه ده چې افغانان سولې ته لیوالتیا نه لري. موږ د خپلو کورونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو په رنګولو او د سولې پیغام په لیکلو سره باید نړۍ او همدارنګه هغو تورستي ډلو او کړیو ته چې په افغانستان کې د جګړې په لټه کې دي پیغام ورکړو چې د افغانستان خلک نور غافل نه دي او د افغانستان خلک د خپل حق چې هغه سوله ده د ترلاسه کولو لپاره یې حرکت کوي.
یو شمېر افغان کارپوهان سولې ته د رسېدو لپاره دا ډول مدني حرکتونه ستایي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د چک جمهوریت پولیسو د هغو کسانو د نیولو لپاره چې په غیر قانوني ډول جرمني ته تلل وشکې بهاونکی ګاز کارولی دی. دا کسان چې پرون د چک جمهوریت په پلزن ښار کې ونیول شول د غیر قانوني کډوالو د ساتنې یوه کم ته لیږدول شوي دي. د چک جمهوریت پولیس وایي چې دا کسان د افغانستان، پاکستان، عراق او سوریه اتباع دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د چک جمهوریت پولیسو پرون وویل چې لږ سلو تنو چې په غیر قانوني ډول جرمني ته په لاره کې نیول سوي وو د غیر قانوني کډوالو له کمپه د ډله ییزې تیښتې هڅه کوله، خو د ځانګړو پولیسو لخوا یې مخنیوی وشو. دا کسان د افغانستان، پاکستان، سوریې او عراق وګړي دي او له چک جمهوریت د ایستل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځانګړي کمپ کې ساتل کېږي. د چک جمهوریت د پولیسو ویاندي کترینا رندلوا وویل چې دې کسانو د تیښتې لپاره د کمپ ځینې برخې هم تخریب کړي دي. دې زیاته کړه چې پولیس د دې کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره مجبور شول چې له وشکې بهونکي ګازه کار واخلي او د یو شمېر کسانو لاسونه ور وتړي. د چک جمهوریت پولیسو پرون د دې هیواد په پلزن ښار کې یو موټر ونیو چې لږ تر لږه شپږ اویا غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو او غوښتل یې چې جرمني ته ولاړ سي. د پلزن ښار د پولیسو ویاندي ایوانا ارنکوا پرون خبریالان ته وویل چې د دغه موټر چلوونکی هم نیول سوی چې د هنګري اوسیدونکی دی. موږ به د دغو کسانو د هویت په اړه نورې څېړنې کوو او موږ فکر کوو چې دوی د افغانستان، پاکستان او سوریه وګړي دي. ایرینکو زیاته کړه چې په دې خلکو کې درویشتنه ښځې او ماشومان دي. نیول سوي کسان به ټول هغه هیواد ته چې دوی اول ورغلي او بیا له هغه ځایه د شنګن هیوادونو ته پر پوله اوښتي وو استول کېږي. د اروپایي اتحادیې د مهاجرت د قانون پر اساس هر وګړی په هغه هیواد کې چې اول ورغلی وي د پناه غوښتلو حق لري. څو ورځې ورځې مخکې د اتریش پولیسو 201 تنه مسافر چې له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان وو ونیول. اسوسییټډ پرس د اتریش د ورځپاڼې په حواله وویل چې په دغو نیول شویو کسانو کې هم زیات د افغانستان او سوریې خلک وو. د اتریش د پولیسو ویاندي اسوسییټډ پرس ته ویلي وو چې هغو کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره یې رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي، په غیر قانوني توګه د اتریش خاورې ته د ورننوتو په جرم د وتلو امر وشي.
په چک جمهوریت کې د غیر قانوني کډوالو په منځ کې افغانان هم وو. بلورته په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون پور کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول شول، هغه کورونه د افغان کډوالو نه ول، بلکې زیاتره د باجوړ، مومند او سوات څخه راغلي کډوال وو. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال صبیح الله شفق راپور لري.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي غره پورنه پکله کړه د وی چوایي د اسلام آباد په افغان بستی نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره، نو ځکه له دې خاره په زور استل کیږي. دوی دا سرګندونه تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د ښار په 11 نیمه سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل، سلګونه آباد کورونه ونړول او لسګونه زره خلک کې بې کوره کړل چې ډېری یې پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پختونخوا او د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه میشتول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي وه. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آبادۍ دغه خټینو کورونو نړولو پرېکړه د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بیلابیلو غیر قانوني کورونو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپور نه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل، وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځای د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې د افغان بستی په نوم یادېږي، ولې دلته افغانان نه اوسېږي؟ اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مېشت شوي دي، ځانونو لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي، چې په دې کې یو لس 15 کورو پوشا کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسیار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و. موږ کېدا افغانان چېرته موجود وو، هغوی ته مې ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ته ځای درکولی شو. او په خوښه کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري، هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې په دې سیمه کې میشت افغان کډوال په بیلابیلو جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی، ولې داسې په دستجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروف وي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یخو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
د ژوند رنګونه.
زما نوم خاور غلام فاروق دی، د جلال آباد اوسېدونکی یم.
که تاسو اوس درته وایئ چې په کور کې څو نفر اوسېږي؟
موږ په کور کې لسو نه زیات یو، څلور مې لوڼې دي، څلور زامن دي، زه او مېرمن مې.
او نام خدا اوس په دې باندې خبرې وکړئ چې دغه د کور خرڅ مصرف یوازې تاسو پوره کوئ که بل څوک هم کار کوي؟
یوازې او یوازې زه 15000 شپږ د دوو کوټو ورکوم، نه کېږي. نو زه مجبور یم چې زوی مې کار وکړي او هغه کار هم نه پیدا کېږي، هرگز امکان نه لري. نن سبا وګورئ چې د دولتي ماشونه، موږ په دولت کې کار کوو، دولتي ماشونه تر اوو زرو زیات نه، اته 15000 ماشونه شته دي. موږ یو عادي مامور یو، تقریبا 9500 روپۍ معاش لرو. تاسو دې قیمتي ته وګورئ، اول چې زه کور نه لرم، یواد یو یواد زه 15000 شپږ د دوو کوټو ورکوم.
تاسو ولې چې ایدم کم ده کنه کمې پیسې دي؟
بله،
بیا څنګه د خرڅ مصرف څنګه رسوي؟ لیوی مستر بلی مستی
خو هغه ادز یو متل دی، موږ اتا ته پښتنو کوی د خپل بړسن قدر په غزول دی. ژوند نه کو خو ژوند دی یو پوه شو، یعنی دا په دې معنی چې بخورنمیر ژوند لرو. نو رسو ځانته
که دسی را توی بیاب کورنهی که خوبا دسی جنجال نکیگی چی وی مثلا داغ شای بکار دی رای ورنو کار کمه که
خدا بیا بعدی کورنهی دو گرو پور تڑاو لاری زیادتر کورنهی شاید پا دی که دوی ترمین جنجال پیدا شی زکا تقاضا لاری اولادم تقاضا لاری معزومانم تقاضا لاری خزام تقاضا لاری انسان ده یو سه آقا دی مامور خور میوار اولو نو آقا هر تورکو نو جوند ده تقسی تیره وی
پا کور که چوک دی چی آقای توسیلان لاری او دقا کومه آیت تاسی لاری دانه منی
خب ای چاکم دی منو لوار نده نو گزاره پیکو
سوک دی طرف دی مثلا تا چی او خبر که بی آقا تاییده
میرمن می زکا چی آقا مشرا دا پیگی او دا مشومان خو کمبختان نپیگی چی زمان پلار سمر اداد داری اوگی غواری تقاضا کهی تقاضا ویهی لی پورا کهوی چی نچی پورا کهوی نپیگی مشوم ده میرمن می بیا پیگی چی والا دغا ماش ده باید سر دمیاشتا تر آخر دمیاشتا باید پورا چیگی نو پا ماغا دچا خبر قتلایمو جوند من دی خپل جوند تیرو
دا خبری مجله مو هم دومره و خوب بل خبری مجله هم تاسو ته لرو فرشته نگاه وړاندې کوي سهار مو بخیر.